السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شپې دینند د خالی ورځ او د 2014 کال د جون 14 نیټه دا ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په افغانستان کې نن د ولس مشري د انتخاباتو په دویم پړاو کې خلک خپل رائے اچوي په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوزي عملیاتو لوجې د خلکو د دغه سیمونه کړي او د دوی مشکلات د باجوړ د امنیتي صورتحال او د خبر پښتونخوا د بجټ په اړه تفصیل درکو خو لومړی زموږ د همکار شاهین بریرینا خبرونه اورو.
ستړي مشر امید دی وخت مهم خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخابات کې یو د چارواکو په خبره د هیواد په هر سیمه کې خلک د رای ورکونې مرکزونو ته ځي. په کویټ کې د بلوچستان اسمبلی اقلیتي غړی هنری مسیح وژل شوی دی او د راتلونکي مالي کال لپاره د خیبر پښتونخوا بجټ د صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د خبرونو تفصیل نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخابات کې یو د چارواکو په خبره د هیواد په هر سیمه کې خلک د رای ورکونې مرکزونو ته ځي او د خپل خوخي کاندید ترای ورکي. په دې ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی احمد زی او عبد الله سره سیالي کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي دی چې ټول شپږ زره درې سوه پنځه شپېته مرکزونه او درویش زره درې سوه یو سل او شپږ دېرش واړه مرکزونه پرانستل شوي دي. چارواکي وایي د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي او تر اوسه د بدامنۍ کومه لویه پیښه نه ده رامنځته شوې. افغان ولسمشر حامد کرزي هم نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رایه واچوله. نوموړي د کابل په امانی لیسه کې تر رایه چونې وروسته خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل
د دې خاورې اولاد آینده په خپل لاس او د آینده اولاد لپاره داسې تهداب گزاري کوي په خپل رایه نن چې انتخابات مو د افغانستان د لا ډېر ثبات او ترقي باعث شي. نو ستاسو رایه د افغانستان ثبات دی او د افغانستان ترقي ده او د افغانستان په خپلو پښو درېدل دي. ټول به راوځي رایه ورکوي.
هغه لیکر دي سرګند کړ چې د پردیو له احتیاجه د افغانستان د ژغورلو او د هیواد د ښه راتلونکي لپاره رای ورکول ضروری دي. د سیمه نړۍ یو شمېر هیوادونو د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات په افغانستان کې د سولې او ثبات په لور یو مهم ګام بللی دی. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دا د انتخاباتو ورځ د افغانستان د خلکو لپاره یو تاریخي ورځ ده. په کویټ کې د بلوچستان اسمبلی اقلیتي غړی هنری مسیح وژل شوی دی. پیښنن غرمه د کویټ په نوې کلي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پر نوموړي د خپل کور مخ ته نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې. د هنری مسیح ورور رسنیو ته ویلي دي چې د مسیح محافظ پر هغه ډزې کړې دي. یاد محافظ د پولیسو لخوا نیول شوی او د هغه نه پلټنې روانې دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د واکمن ګوند نیشنل پارټۍ غړی وو او د لګکیو پر چوکۍ منتخب شوی وو. د بلوچستان د صوبایي حکومت ترجمان جان محمد بلیدی رسنیو ته د پیښې تصدیق کړی دی. تر اوسه د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. په عموماً د جنسی کې نن سهار په امنیتي سرتیرو دو بمی چودنو کې یو سرتیر وژل شوی او پنځه نور جوبل شوی دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د عموماً د جنسی په ساپو چمرکند سیمه کې ړومبې د ملیشا ځواکونو پر سرتیرو بمی برید کې د یو سرتیر په ګډون درې کسان جوبل شوي. له دې وروسته چې کله د خاصدار ځواک سرتیر یا د پیښې ځای ته روان شو په لاره کې پرې بل بمی برید شو چې پکې یو تن ووژل شو او دوه نور جوبل شو. د خیبر پښتونخوا په مانسره کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د بمی برید په نتیجه کې یو لاروی وژل شوی او د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چودنه نن سهار هغه وخت وشوه کله چې د امنیتي ځواکونو ګاډۍ د خانپور سیمې سره نږدې په قراقرم هایوې تېرېده. پولیس چارواکي زیاتوي چاودیدونکي مواد د سړک غاړې ته ایښودل شوي وو کوم چې د ریموټ کنټرول سره والوزول شو. د راتلونکو مالکانو لپاره د خیبر پښتونخوا بجټ نن صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومتي غړو پرون په پیښور کې رسنیو ته ویلي وو چې د صوبایي بجټ حجم څه باندې 1400 ارب روپۍ دی چې پکې 109.3 ارب روپۍ د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوي دي. صوبایي حکومت وایي د دوی په لومړیتوبونو کې تعلیم، صحت او سیلګرۍ ته وده ورکول شامل دي. د پښتونخوا د سوداګرانو د خونې یا چیمبر اف کامرس اینډ انډستري مشر زاهد الله شنواری مشال لري ته ویلي دي حکومت دا ځل د پرمختیایي پروژو لپاره لږې پیسې اخی دي او دا چې د تیر مالي کال پرمختیایي بودیجه هم نه ده کارولې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې په القاعده پورې تړلې ډلې لکه د پاکستان د طالبانو تحریک لشکر طیبه او لشکر جنگوي په منظم ډول د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه راپور کې خبرداری ورکړي چې القاعده شبکه افغانستان ته یو اوږدمهاله ګواښ دی. د دې تازه راپور له مخه وروسته درځي چې د 2014 کال تر اخره ناټو ځواکونه له افغانستان او ځي القاعده به سیمه له خطر سره مخامخ کی. په راپور کې راغلي دي چې د ازبکستان اسلامي تحریک بیا د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې فعال دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې دوی په خپل سیمه کې د ممکنه پوځي اپریشن له وجې د پاکستان د بندوبستي سیمو پر ځای افغانستان ته تلل غواړي. د شمالي وزیرستان د تخیل او مداخلو یو مشر خان محمد نن مشال ډو ته ویلي د پاکستان په بندوبستي سیمو کې جوړ کیمپونه کې یو خوا له دوی لرې دي نو بلخوا ګرمي پکې هم وي، نو ځکه د دوی د سیمې شاوخوا 3000 وګړو افغانستان ته د تلو پریکړه کړې ده. د افغانستان او پاکستان چارواکو ویلي دي چې په دې وروستیو کې له شمالي وزیرستانه په سلګونو کورنۍ د افغانستان خوست او نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. او په یوکرین کې چارواکي وایي د دوی 9 سلویخ پوځیان هغه وخت وژل شوي کله چې روسپلوا بلتون پالو د یوکرین په لوهانسک سیمه کې د فوج د ترانسپورټ یو جهاز په ډزو راوغورځولو. د دفاع وزارت نن لومبي ویلي وو چې دغه جهاز د شپې ناوخته په لوهانسک ایرپورټ د ناستې هڅه کوله چې وسلوالو پرې ډزې وکړي او راوي غورځولو. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واورې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې ولس تخپل رايو استعمال کوي.
او هغه جات خپل رائے واچوي چې هغه کس د افغانستان ملي ګټې د شخصي ګټې نه ډېر زیات اهمیت لري او هغه یو ښه شخص وي.
د انتخاباتو په روان عمل به تازه تفصیل هم درکو. د خیبر پختونخوا د مالی کال 2014-15 بجټ باندې نن مازدیګر د پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې وړاندې کولای شي.
هغه سړی ته ډېره فائدہ ورکو کوم چې بیخي ورک غریب دی او له سبا بیګا د ډوډۍ مسالې ده، د بیروزګارۍ سره مخامخ دی.
او په سروي 19 پروګرام کې د خیبر پختونخوا د ځوانانو د اسمبلی د اطلاعاتو وزیر زینت بیبي سره خبرې کوو.
خیبر ایجنسی با دیور ایجنسی د زنانو لپاره خاص کومه د پروګرامونو د اړوند ډیزاین کول به او هغه به په خپل اداره برډکاسټینګ پورې ټول پروډکشن زموږه واري و.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. نن په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره رای اچول روان دي او خلک په پوره لیوالتیا د رایو صندوقونو ته روان دي چې خپل سیاسي برخلیک او راتلونکي وټاکي. دا وخت موږ سره د کندهار نه د مشال ریډیو خبريال محمد صادق ریختینه د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو او کداره ته وایي چې د غلطه په کندهار کې خلک څنګه کوي، خلک رایو ته روان دي، خپل رایو استعمال کوي، امنیتی صورتحال څه دی؟
بلې، تاسو او اوریدونکو ته سلام. نن په کندهار کې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول پر پوره 9 بجې ځینو مرکزونو کې 9 بجې او 15 د رای ورکولو بهیر پیل شو. د سهار تر دا اوسه هم په زیاتو مرکزونو کې د خلکو کتارونه ولاړ دي او دوی په ډېره لیوالتیا د جمهور ریاست په دغه دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. د دوی سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره رای ورکوي او دوی وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په خاص ډول په دولتي ساحه چې کومې ستونزې وي، دوی وایي چې غواړي په راتلونکي نظام کې دغه ستونزې نه وي. په مجموع کې په کندهار کې 244 د رای ورکولو مرکزونه خلاص شوي دي او 15 تړلي دي چې هغه یو مرکز په میوند ولسوالۍ کې او 3 مرکزونه د پاکستان سره پر پوله په سرحدي ولسوالۍ کې تړلي دي. د دې تر څنګ په کندهار کې د تیرو دوو ورځو راهیسې دغه انتخابات سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. د تیر شپې راهیسې په کندهار کې پر ټولو وسایطو موټر او موټرسایکل باندې بندیز لګېدلی دی، یوازې څو مشخصو موټرونو ته د تګ راتګ اجازه شته.
سمدا کور مودان اوریدونکو دا وو د کندهار نه د مشال ریډیو خبريال محمد صادق رښتینه چې تاسو ته دغلته د نن ورځې د انتخاباتو په اړه تفصیل درکولو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګي. اوس هم زو جلال آباد چرتنه چې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد مونږ سره دا وخت ټلیفون پلی کړي. تاسو ستړي مشي وایو باز محمد عابد، کداره ته وایي چې نن دغلته په جلال آباد کې امنیتي صورتحال څنګه دی او خلک څنګه د خپل رایو استعمال کوي؟ دا ځل هم لکه د تیر وار پر رنګ خلک په زیات شمیره کې راوت دي او خپل ووټ اچوي.
بلې پرخنده لکه څنګه چې په وبا جو باندې سهار وخت کې دغلته د جلال آباد خار او په ګنش میر ولسوالیو کې د رای ورکولو صندوقونو ته خلک تلل او په خپل خوخه باندې د خپل خوخي نومان ته رای ورکولې. هم خزینه مرکزونو ته خلک ورتلل او ورزی، اوس هم دغه جریان دوام لري او هم نرینه مرکزونو ته ورزی. امنیتي صورتحال داسې دی چې ټول ولایت کې مونږ یو د بدمنۍ خبر نه لرو چې مثلا چرته داسې بدنی رامنځته شوي وي. خلک په خپله خوښه باندې رای ورکوي.
سمه ده کورمودان اوریدونکو دا وو
دلته په جلال آباد ښار کې د قصبي په سیمه کې په یو مرکز کې داسې یو نزا رامنځته شوی وه، یو شخړه داسې رامنځته شوی وه چې د ډاکټر عبدالله د کمپاین مشر چې دلته څوک په جلال آباد کې وو هغې خلک هڅول په زوره چې د زو د خوښي نومان ته رایه ورکړي. د دغې نزا په رامنځته کېدو سره د خلکو آواز پورته شوی و، بیا په کې سوک سپېړه رامنځته شوی وه، ډزې پکې شوي دي او درې کسان پکې سطحي ژوبل شوي دي. او دا خبره د جلال ښار د قصبي سیمې په یو مرکز کې رامنځته شوې ده.
سمه ده کورمودان باز محمد عابد و اوریدونکو چې تاسو ته دغلته په جلال آباد کې د نن ورځې چې نن په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره په دویم پړاو کې رای اچول کیږي په اړه تفصیل درکولو.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په ټول افغانستان کې د ولسمشر لپاره رای اچول روان دي. په دې موخه افغان ولسمشر حامد کرزی پر ټولو افغانانو غږ کړی چې رای ورکړي او خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي. ښاغلی کرزی نن سهار د کابل په امانی لیسه کې خپل رای وکاروله او وی ویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره رای ورکول ډیر ضروری دي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په دې رپورت کې.
جمهور رئیس کرزی پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د افغانستان د آرامۍ پرمختګ او ثبات لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او رای ورکړي. ښاغلی کرزی نن سهار د کابل ښار په امانی لیسه کې د رای له ورکولو وروسته لنډه وینا کې وویل چې د افغانستان د پیاوړتیا لپاره باید خلک د رای اچونې په پروسه کې پراخه برخه واخلي. ولسمشر کرزی سرګند کړه چې د پردیو له احتیاجه د افغانستان د ژغورلو او د دې هیواد د خیراتونکو لپاره رای ورکول ضروری دي.
او خپل خاوره د ټولو پردیو د احتیاجه او رانیو خلاص کړي، مملکت ته ثبات راوړي، آینده روښانه کړي، خپل جمهور رئیس وټاکي.
نن په افغانستان کې د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات دي او د دې هیواد په هر سیمه کې خلک د رای ورکونې مرکزونو ته ځي او د خپل خوخي کاندیدا رای ورکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ټول 6315 مرکزونه او 2316 محلونه پرانستل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم نن سهار 2 بجې په کابل ښار کې رای ورکړه. د هم د افغانستان له ټولو خلکو نه چې د رای کارتونه لري وغوښتل چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوښي کاندید ته رای ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې په خپلو پښو د دې هیواد د درېدو او د راتلونکي نسل د ښه ژوند لپاره په انتخاباتو کې ګډون ډیر مهم دی.
دجی خاور اولاد آئندہ پخپل لاس او د آئندہ اولاد د پاره داش ته د گزاری کی پخپل رائے نن چې انتخابات مو د افغانستان د لا ډیر ثبات او ترقی باعث نو ستاسو رائے د افغانستان ثبات دی او د افغانستان ترقی ده او د افغانستان پخپل پښو درېدل دي ټول براوزې رائے ورکوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دویم دور کې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سیالي کوي. دوی ورده مخه له افغانانو غوښتي چې په انتخاباتو کې په پراخ ډول ګډون وکړي. د افغانستان امنیتي ارګانونو له وړاندې نه ډاډ څرګند کړی چې امنیتي تدابیر جدي دي او خلک کولی شي په آزاده فضا کې د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي.
څنګه تاسو واورید نن د جون په 14مه د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخابات ورځ ده او خلک په پوره لیوالتیا د رایو صندوقونو ته روان دي چې خپل سیاسي برخلیک وټاکي او دا شان خپل راتلونکي ولسمشر منتخب کړي چې د انتخاباتو لپاره تیاری څنګه دي. د امنیت په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او سوایي او امنیتي صورتحال څه دی په دې اړه زموږ همکار جانا کال کوزي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن رئیس خاغلی ډاکټر یوسف نورستانی سره مرکه کړي. دی وای
مونږ کاملان ترتیبات لرو او مواد ټول انتخاباتي مراکز ته محلات ته لری ولسوالی او لری ځان ته خپل پر رسیدل دي. ان شاء الله د ټاکنو لپاره به ټول شی حساس غیر حساس مواد مرکزونو ته معلوم رسیدل او ټول به آماده وي.
نورستانی صاحب په تیرو انتخاباتو کې د حمل په 14مه په ځینو مرکزونو کې دا د رای ورکولو پاڼې کمې شوې وې، دا ځل خو به ان شاء الله هغه مشکل نه
نه دا ځل به دا مشکل نه وي او انشاءالله مونږ کافي اندازه د رایې پاڼې ټول معلوم په مرکزونو ته په څلورو دېرش ولایتونو لېږلي دي. زه فکر نه کوم چې دا ځل به دغسې مشکلات سره مخامخ شو. که چېرې کوم ځای کې مخکې خلاصېږي څلور بجې نه مخکې درې بجې نه مخکې خلاصېږي خو هلته بل مرکز وي، که دوی غواړي چې خپل نومان ته رایه ورکړي کېدای شي چې بل مرکز ته لاړ شي.
نورستانی صاحب چیرته څوک د رایو په مرکزونو کې کومه ستونزه ولري تاسو سره څنګه تماس نیولی شي یا څنګه کولی شي چې هغه ستونزه تاسو سره ټلیفون له لارې ووایي یا تاسو سره د تماس لارې چارې څنګه دي؟ صاحب
زمونږ سره ټول موبایل ټلیفون لري، زمونږ ټلیفونونه دوی ته واضح دي او زمونږ 190 چینل هم همیشه خلاص دی او دوی ته مونږ دغه هدایت ورکوي چې که چېرې دغسې ستونزې سره دی انتخابات پر په محل مرکز کې مخامخ کېږي فورا د مونږ سره شریک کړي او چې مونږ دا په ځای د حل لاره ولټوو او دوی کولی شي چې مثلا فار ولایت کې د همانګۍ مرکزونه دي چې هغه کې پولیس اردو امنیت ملي زمونږ د کمیشن کسان ګډون لري او د مسایلو د حل لپاره هم هلته ناست دي.
د امنیتي ارګانونو د همکارۍ نه تاسو راضي یاست؟
تروسه پر موږ د امنیتي ارګانونو د همکارۍ نه کاملا راضي او امید لرو چې دغه همکاري به دوام لري او د مرکز محل د امنیتي ستونزو له پلوه بند نه شي، خلک د رایې نه محروم نه شي او دا ځل زموږ همغږي د تیرو انتخاباتو په نسبت ډېر زیات ښه دی.
رای ورکوونکو ته مو پیغام څه دی؟
زما پیغام د افغانستان ټول غیرتمند خلکو ته دا دی چې که چېرې دوی د چا فشار لاندې وي یا چا دوی ته څه وعدې ورکړي وي او یا رایګیری محل ته په کوم وعده سره دوی چا راوستي وي دا شان په نظر کې ونه نیسي. کله چې د صندوق ته وړاندې کېږي الله تعالی دې حاضر و ناظر وګڼي او هغه چا ته خپل رایه واچوي چې هغه کس د افغانستان ملي ګټې د شخصي ګټې نه ډېر زیات اهمیت لري او هغه یو ښه شخص وي چې د افغانستان خلک د افغانستان مملکت د دې اقتصادي بحران د دې فقر د دې بېسوادۍ او د دې فساد نه ژغورلی شي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
تاسو مشال ریډیو ته غوږ په موند ایجنسی کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي عسکر وژل شو، 15 نور ژوبل شوي دي. بلخوا په سیمه کې له 13 شاوخوا 14 ورځو راهیسې کرفیو هم لګېدلې چې اوس پکې چارواکو تر 2 غنټو پورې نرمي راوستې ده. ځایي خلک غوښتنه کوي چې کرفیو دې له سره ختم کړل شي. تفصیل د شاهنواز ترګزینا ورو
نن سهار شوی په اولنۍ پیښه کې د ملیشیز واکونو یو غړی زخمی شوی و، ولې دوه ولسي وګړي پکې زخمیان شوي هم و. ولې د پولیټیکل انتظامیا د سرچینو په وینا چې د دغه پیښې وروسته د خاصدار فورس غړي یاد شوي ځای ته روان و، چې ورباندې دویمه چاودنه وشوه چې پکې د خاصدار فورس یو غړی مړ او دوه نور زخمیان شول. د اولنۍ پیښې تصدیق د تحصیل ساپو پولیټیکل نایب تحصیلدار معراج خان کړی او مشال ریډیو ته یې ویلي چې په اولنۍ پیښه کې د ملیشیز واکونو یو غړی زخمی شوی دی او دوه ولسي وګړي پکې هم زخمیان شوي دي، خو د دویمې پیښې تصدیق ونکه. بلخوا په سیمه کې د تیرې مۍ د میاشتې د شپږویشتمې نېټې راهسې د څوارلسو ګنټو لپاره په لګېدلې کرفیو کې دوه ګنټې نوره هم نرمي راغلې ده، خو ولس وایي چې باید دا کرفیو دې بیخي ختمه کړی شي. دا کرفیو په تحصیل ساپو کې مکمله او د حلیمځای او د خوایځای په ځینو سیمو کې لګول شوې ده، او د یادې سیمو اوسېدونکي او د جماعت اسلامي ډلې محمود جلسې مشر سید خان مشال ریډیو ته وویل
په دې علاقه کې او دلته امن دی الحمدلله، او د دې نه هیڅ فایده نشته، دا ډېره غیر ضروري کرفیو دی.
پرون د ساپو د قبیلې مشرانو د سرکاري انتظامیا سره خبرې کړې وې چې ګنې کرفیو دی ختمه کړی شي، نو دغه مشرانو کې د لکړو اوسېدونکي ګلشاه ساپه هم شامل وو.
مخکې به موږ ته لکه ټوله ورځ تکلیف وو، بیا د نیمې ورځې تکلیف شو، اوس هم دا شته چې موږ ته د شپې تکلیف ضرور دی. نو موږ دا مطالبه بیم د انتظامیا نه کوو، خبره دغه کېده چې موږ نور هم د شپې راته د کمپېمه پورې روغ کلاوي.
نو پولیټیکل نایب تحصیلدار معراج خان ته مو دا خبر هم وړاندې کړه، نو هغه وویل چې کرفیو کې پرون نرمې شوې ده، خو بیا هم چې کوم وختونه د کرفیو لپاره مقرر دي، نو دا په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هغوی ضروري ګڼي او ممکنه ده چې څو ورځې پس کرفیو په مکمله توګه ختمه کړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو شمالي وزیرستان ته چرته چې د ممکنه پوځي عملیاتو د ګنګوسو وروسته په زرګونه کسان د سرپناه لپاره افغانستان ته تللي دي. افغان چارواکو د شاوخوا شپږو زرو پښتنو د ورتګ تصدیق کړی. زیاتره خلک شمالي وزیرستان ته سیرمه د خوست سیمې ته کډه شوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د سیمه خلک وای زیاتره هغه سیمه چې د افغانستان پولې ته نږدې دي، د غلطه خلک د فوزی عملیاتو په صورت کې افغانستان د پاکستان نورو سیمو په پرتلا ځان لپاره موضوع او پورم نه ګڼي. شمالي وزیرستان پاک افغان په پولا باندې اوسېدونکو حکمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل روزانه دوی زیات شمیر کې خلک ویني چې خپلې کډې افغانستان خوست اړوي.
افغانستان
د شمالی وزیرستان د تاخیل او مایزر مداخل یو مشر خان محمد مشال ریډیو ته وویل د دوی په خوا حساب شوې درې زره آبادی مشتمله سیمه کې مشرانو فیصله کړې چې ټول به افغانستان ته خپلې کډې وړي، ځکه چې د دوی په وینا په سخته ګرمۍ کې په خیمو کې نشي پاتې کېدلې.
مایزر چې دریسر اشار ده امیر دې ته مشوره کړی دوه چې بیزو افغانستان ته وړي ویلې چې په کورته دې پاکې پینا کې یو تکلیف ته میل کورته سینا دا دریسر اشار دې میز ته چې مره مسنون دې دغه خپل مشوره کړی چې میز افغانستان ته وړي افغانستان ته وړي نو بیز افغانستان نه ده تقریبا چې تریګن ته مزال ده.
نمیران شاه اوسیدون کې اسد خان وای خپل خاندان لپاره په خوست کې بندوبست کړي.
میران شاه میرلی دغه نه خو په زرګینه خلک لور شوی دی بانی سیمتا یا پنجاب یا پېښور سیمتا، خو بیا ډېر خلک د میرانشان افغانستان ته خیس او ولایت چې کوم دغه تلور شوی دی په لکه رانی کا ځکه حساب کا د شل وش نه پوز باندې مشتمل ده. مو خپل یا په خیس ریجمنت کړای د چټ میا جرګه یا د حالات داسې طرف تلور شي یو قبیله نو دا په پین شپه کې ماشه سره ګرمۍ ته لسه شای کو.
د میرانشان یو بلوسیدون کې عظمت الله مشال ریډیو ته وي د پاکستان بندوبستی سیمو کې د کیمپونو په ځای خلک افغانستان ته ترجیح ورکوي چې خپلې کډې هلته بوزي، ځکه چې د پوینا هلته به ورته سهولت زیات وي او نیک دی پر وزی
گرمی تو کی دا خلق غام نشی کلای او پوس یو خدام را خرسان شی کنا پیسے زکا او کیر غام لا ویزی خپل پردای کنا خلق دل تا واغ ډیر تر کای دا افغانیو او پدا واجا بند دای کنا دله کوشش کو یای چې میستا به مثال تنظیم ریس وی دله چې چا سره غون یون پرتوی یا خلق بار بار ټلی پنینا په شر کو پدا غا خلق په سیمی شو دا وړه وزیر شې چې مثال تو زانی نه دله پوس ور ورسوي افغانستان ته توستا بیس کې سم مشکل نه وی چې میست اوس وخت راي سره کړای دا کنا ډیر می سره خوړلی شلی دی خېسلا کې ته خاص کر دره ډیره کاډه دله لړله
دا تنظیمي چارواکو د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وې کراش میرا یې معلومه نه ده چې سومره شمیر کې خلق افغانستان ته خپلې کډې وړلې خو د دوی په وینا د زرونو په شمیر وګړي زنانه او ماشومان تر اوسه افغانستان ته د ممکنه عملیاتو د یرې تللي دوی وویل پرون هم د میرانشاه او خواوشانه درې نیم سوه پورې کسان ښځې ماشومان افغانستان خوست ته تللي دي د رسنیو راپورونو تر مخه افغانستان دولت هم د شمالي وزیرستان نه شپږ زرو نه زیات وګړو د اوړېدو تصدیق کړی چې د ممکنه عملیاتو نه یې د غلطه خپلې کډې وړلې او د افغانستان دولت چارواکو په وینا د خوست ګوربز نادرشاه کوټ مندوزی او اسماعیل خیل سیمو کې یې دغه کډوالو لپاره ځای جوړ کړی او ورته بنیادي سهولتونه ورکړل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د مالی کال 2014-15 بجټ باندې نن مازیګر د پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې وړاندې کولای شي. د خزانه د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا ځل د دې بجټ ټول حجم به شاوخوا 1,400,000,000,000 روپۍ وي او د پرمختیایي کارونو لپاره د بجټ کې 1,900,000,000 روپۍ مختص شوي دي. دا شان د غریبو خلکو لپاره د بجټ کې په ارزانو نرخونو د خوراکي توکو ورکولو بندوبست هم شوی او د ټیکس په نظام کې اصلاحات هم شوي دي. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
د لړکی د خیبر پختونخوا په فایننس ډپارټمنټ کې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د روان مالی کال بجټ به شاوخوا 1,400,000,000 روپۍ وي چې د تیر مالی کال د بجټ نه 80,000,000 روپۍ سیوا دی. د خیبر پختونخوا د مالی کال 2014-15 د بجټ په اړه د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دې بجټ کې دوی د غریبو خلکو لپاره په ارزان نرخ د خوراک د سیزنونو د کارډونو بندوبست کړی دی او د نورنا د بجلی ترلاسه کولو پروژې هم په دې بجټ کې شامل دي.
زما نظر په دې کې دا ده چې هغه سړی ته ډیره فائدہ ورکو کم چې بیخي ورک غریب دی او له سبا بیګا د ډوډۍ مسالې ده، د بیروزګارۍ سره مخامخ دی او د بنیادی مسائل چې کوم د عوام او د تعلیم او د صحت دي او دا غینه پس لوی مسله ده په وطن کې د لوډ شیډنګ ده. نو هایډل پاور حواله سم د سولر انرژي نورنا چې کوم بجلی اغستل کیږي د هغې پروجیکټس لپاره او خصوصي طور چې کوم علاقه پسمانده پاتې شوی دی د هغې د راپورته کولو لپاره مو په دې بجټ کې اقدامات کړي دي.
د روان مالی کال 2014-15 د بجټ په اړه د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې بجټ کې د ټیکس په نظام کې اصلاحاتو ته پاملرنه ورکړې شوې ده او د بیلابیلو ټیکسونو په شرح کې هم ردو بدل کړی شوی دی.
مختلف تجاویز راغلي دي سر ټیکسونو د کمولو سره اضافه کولو خپل بیلنس د ساتلو ټیکس ورکول او ټیکس اغستل دینه بغیر حکومت نه چلیږي او زمونږ خلک د ټیکس ورکول نه انکار نه کوي. بنیادی مسله دا ده چې خلک په حکومت اعتماد نه کوي چې مونږ کم ټیکس ورکو چې دا ټیک استعمالیږي.
تیر کال د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت سره د بجټ د تیاری لپاره ډیر کم وخت و خو سخ کال یاد صوبایي حکومت دا مشکل نه لري او د بجټ لپاره یې پوره تیاری کړی دی. د اقتصادي چارو د کارپوه ریاض داوزین می چې کله په دې لړکی پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
دا صوبایي بجټ کې دا اکثر د کتابي کتابو وې چې کم 300 بلین کې دی دا خو صرف کرنٹ ایکسپینڈیچر دی نه تم خزانه پینشن دی دا ټول شي نه دی او هغه موږ ګورو نو یو څه تلویح په مشکله دی کې موږ ګورو چې تلور 3,000 روپۍ په پردي پیسو کې یعنی د بهر نه راتلو پیسو کې امداد کې اضافه شوې ده. ریوینیو جنریشن ډیر کم وي نو غټې منصوبې دي چې کیدی نه شي. هماغه روانې منصوبې کومې چې بیروکراسي شروع کړې وي هغې دپاره بجټ تیارېږي. نو یو دا خبره
د یادونې وړ ده چې په تیر مالی کال کې د پرمختیایي کارونو لپاره 119 اربه روپۍ مختص کړې شوې وې، خو په هغې کې یوازې 140 اربه روپۍ د مخکې نه په روانو پرمختیایي پروژو لګول شوې وې. او تیر کال په پښتونخوا کې نوي ترقیاتي کارونه نه وو ترسره شوي، او دا ځل په صوبه کې د پرمختیایي کارونو لپاره 140 اربه روپۍ مختص کړې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیري ناورو.
ستړي مشه د یو مهم خبر نن په افغانستان کې د ولسمشر د دویم دور انتخابات کیږي، او د چارواکو په خبره د هیواد په هر سیمه کې خلک د رای ورکونې مرکزونو ته ځي او د خپل خوښې کاندید ته رای ورکوي. په دې ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله سرسیالي کوي. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د صوبې د اسمبلی اقلیتي غړی هنری مسیح وجل شوی دی. د چارواکو په خبره پیښنن غرمه د کوټې په نوي کلي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پر نوموړي د خپل کور مخې ته ډزې وشوې. د راتلونکي مالي کال لپاره د خیبر پښتونخوا بجټ نن صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومتي غړو په پیښور کې رسنیو ته ویلي د صوبایي بجټ حجم سر باندې 125 اربه روپۍ دی. په مومند جنسی کې نن سهار په امنیتي سرتیرو د دو بمی چاودنو په نتیجه کې یو سرتیر وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا په مانسهره کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د بمی برید په نتیجه کې یو لاروی وژل شوی او د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمیر کسان ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې په القاعده پورې تړلې ډلې لکه پاکستان د طالبانو تحریک، لشکر طیبه او لشکر جنگوي په منظم ډول د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي، او د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دوی په خپل سیمه کې د ممکنه فوجي اپریشن لوجې د پاکستان د بندوبستي سیمو په ځای افغانستان ته تلل غواړي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. اوس هم راځو نس پروګرام سروې ته. د نن په سروې کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی د اطلاعاتو وزیر زینت بیبي سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربنا د مشال همکارا انیسا اجمل ده. ستړي مشه په سروې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې موږ لاغه خصو جنکو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې سنس کامیابیانې ترلاسه کړې وي. نو دا وخت را سره په خبرونه کې زینت بیبي ملمنه ده. هغه د نوخار سیمې سره تعلق لري. هغه د پېښور یونیورسټۍ نه په سوشیالوجي کې زده کړې کړې. زینت بیبي د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی د اطلاعاتو د څانګې د بشري په توګه هم کار کړی. ریډیو پاکستان او اف ایم 97 سن رایز پاکستان کې د قربانی په حیث کار کوي، او د دې ترڅنګ ټرایبل نیوز نتورک سره کار کړی دی، او دغه سره رابطه کنسلټنټ سره یې د خیبر او باجوړ لپاره هم په مختلفو پروجیکټونو کې کار کړی. نو زینت بیبي، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم، او ډیره مننه چې وخت هم راته راکو. تاسو په
خپل پروګرام کې د ملمنې په حیث باندې ماته بلنه راکړه.
شروعات کو ستاسو نه اوسته پښتنو، نو دا راته وایي چې ستاسو تعلق نوخار سیمې سره دی. نو څنګه زده کړې دې هم په نوخار کې کړې دي، او کنه نورو ځایونو ته تللې وې؟
تکلې ما د واکن شکړې دي. الته نه بنیادی تعلیم الته نه ترلاسه کو، دا وی نه پښتیا چې دې بي اس اونر دی او کو په سوشالوجي دي. دا اړې نه علاوه مې بیا یو کال ډیپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوژي هم کړه د پنجاب ټیکنیکل بورډ لاهور نه، او دا ارینا پس بیا چې دی امتحانی سره سره مې چې دی میډیا هم چې هم کار شروع کړو. هغه علاقه چې په پنجاب کې د پښتنو لپاره یو داسې پروګرام چې هغه کې اګاهي وي د خلکو لپاره پوهه وي، خاص تو باندې موږ د پښتني چې کومې خوندې دي د هغې د تعلیم لپاره د هغې د وخت راتلو لپاره داسې پروګرامونه ما کول په ریډیو باندې سره د تعلیم، او د هغه نه مې د خپل کیریئر د خپل کار آغاز کړی و. او وو کالونه هم په دغه ریډیو سره مختلف پروژو کې مې کار کړی دی، مختلف ارګنایزیشن سره مې کار کړی دی. نو همدغه زما کار دی په میډیا حوالی سره ژورنالیست.
زینت بیبی میډیا سره ستاسو تعلق دی، نو دا راته وایي چې دې اړخ ته څنګه راغلی، دا شوق درته د وړوکوالي نه و کنه وروسته بیا دا شوق پیدا شو؟
وړوکوالي نه خو داسې شوق نه و، خو چې کله بیا ما وکتل چې په خپلو پښتنو سیمې چې کوم زمونږ پښتانه دي، د هغوی لپاره که زه یو داسې پروګرام وکړی شم، ولې چې میډیا کې ډېر لوی طاقت دی، میډیا کې دومره دا طاقت دی چې هغه د خلکو ذهن بدلولی شي، هغه خلکو ته نیغه لاره ښودلی شي. د هغې لپاره ما مور پلار هم مرسته وکړه چې که ته داسې میډیا ته جوین کول غواړې چې په صحیح توګه باندې د خلکو لپاره د اجاهۍ د پوهې پروګرامونه ته کول غواړې، د هغې لپاره هغې ما ته اجازت راکړو. د هغې د مرستې نه پس ما چې د ایف ایم 97 ایف ایم سنرایز پاکستان جوین کړو، د کوم عمر کې او تقریبا درې څلور کاله ما هلته کې پروګرامونه وکړل د پښتنو لپاره پنجاب سیمه کې. د هغې نه پس مې بیا ریډیو پاکستان او ورسره سیاره سس کې هم د قبایلي سیمو لپاره مختلف پروګرامونو سره مختلف پوسټونو باندې منټرنګ افیسر او نور اسسټنټ پروګرام کوارډینیټر نور داسې دغه کې او د ریډیو پروګرامونو لپاره به مې کار کوو. د هغې نه پس بیا رابطه کنسلټنټس کې د پروډیوسر په حیث باندې د پښتو پروګرامونه زمونږ چې قبایلي سیمې کې مې دي، هغې کې خیبر ایجنسی، باجوړ ایجنسۍ د زنانو لپاره خاص توګه منډې ما پروګرامونه د هغې ډیزاین کول، او هغه به مې پخپله د هغې براډکاسټنګ پورې ټول پروډکشن زما ذمهواري وه. د هغې نه پس اوس هم چې دی د قبایلي سیمو لپاره ټی این این کیبل نیوز نیټورک یو د خبرونو ایجنسی ده، هغې سره د آنلاین ایډیټر په حیث باندې کار کوم. خبره وه هغه په سیاست کې قدم ایښودل، هغه چې کله ما کې د یوتھ پروینشن اسمبلی چې کومه د ځوانانو اسمبلی ده، هغې لپاره چې کله ما اپلای وکړه او هغې کې زما د قابلیت په بنیاد باندې زما سلیکشن شو، او د هغې نه پس ولې چې زما تعلق میډیا سره و، نو ما ته یې د انفارمیشن منسٹر چې کومه څوکۍ وه هغه راکړه، زما پوسټ راته راکړو. د هغې نه پس یا د میډیا حوالې سره ما کافي کار وکړو، او ډېره زیاته په هغې جگه کې خوشحاله هم وم، د خپل سیمې لپاره داسې خدمت هم وکړی شو.
سیده تاسو وی چې لکه د دین مخ کې تاسو چې کله غا اف ام 97 کې کله کار کولو، وای چې التا تاسو د خزو د تعلیم باندې خبرې کولې، او دا نو غې نه علاوه تاسو د پښتنو کلتوري داس خبرونه کړې دي چې هغه اوریدونکو د پاره، یعنی تاسو رات دام ویلی وو چې تاسو ځنې پروګرامونه په اردو ژبه کې هم کړې دي، نو اردو کې تاسو داسې پروګرامونه کړې دي چې هغه د پښتنو سره دغه تعلق وي؟
بالکل، ولې چې دغه ریډیو سټیشن چې کوم ریډیو پاکستان اسلام آباد او چې کوم ایف ایم 97 سن رایز پاکستان ردوانه په پنجاب کې دي، هغه علاقه کې ولې چې پښتانه یو قسم له تاسو ورته ویلي شي چې مسافر دي، په دغه علاقه کې د پښتنو لپاره ما داسې پروګرامونه به کول چې هغې ته داسې ولګي چې واقعي زموږ کلتور دلته کې هم چرته نه چرته موجود دی. د هغې لپاره کلتوري خپرونې مختلف به زموږ وي، په هغې کې به آګاهي وه، په هغې کې به پوهه هم وه، په هغې کې به څه نه څه پیغام هم و زموږ د اورېدونکو لپاره، او د هغې علاوه د هغې پښتنو کلتور ژوندي ساتلو لپاره به هم داسې پروګرامونه داسې خپرونې به وي چې هغې خپل کلتور هېر نه کړي، او خاص توګه باندې چې کوم زموږ راتلونکي ماشومان نسلونه دي چې کوم نور علاقو کې اوسېږي، د هغې لپاره به داسې پروګرامونه وي چې هغې خپله ژبه، خپل کلتور، خپل چې کوم ژوند جوړ طور طریقې دي چې هغه هغې هېر نه کړي شي، د هغې لپاره به هم موږ خپرونې کولې، او مختلف د پښتو کلتوري زموږ د پښتو چې کوم ټولنه ده، هغې د ټولنیز ژوند کې چې کوم ستونزې موږ ته راپېښې دي، د هغې په اړه مختلف پروګرامونه، او ډېر داسې لکه ولې چې دا اوو کالو نه عمدغه ریډیو کې لګیا یم،
تاسو راته وی چې په قبایلی سیمو کې هم تاسو په یو پروجیکټ کې کار کړی وو، دغه سی اوسم تاسو هغه طرف لپاره پروګرامونه هم کړی دي، نو زیاتې درته د خوځو کمی ستونزې مخې ته راغلي دي، ستا په نظر باندې هلته د خوځو زیاتې ستونزې کمې دي؟
زیاتې ستونزې که د قبایلی سیمو موږ وګورو، نو هغه خو دغه د تعلیم کمی دی، ورته وسایل ډېر کم دي، د ژوند چې کوم دی هلته کې ډېر ګران دی. د هغې لپاره به موږ کوشش هم دا کولو چې د هغې چې کوم د کور سړي وي، یعنی د هغې روڼه، د هغې پلاران، د هغې خاوندان، هغې سره مرسته وکړي، هغې ته هغې ته سپورټ ورکړي، نو دغه زنانه ډیر مخکې راتلی شي، هغوی کې د ټیلنټ، هغوی کې د قابلیت هیڅ کمی نشته دی. نو موږ به کوشش دا کولو چې دغه زنانه دې مخکې هم راشي، خو دغه قبایلي چې کوم کلچر دی هغه هم ورسره خراب نه شي. یعنی د هغوی چې کوم کلچر رواجونه دي، کوم ژوند طریقې دي، کوم د هغوی ورته ویلی شي چې ډېر ضروري او هغه هغه نه هېڅکله نه غواړي د هغوی کلچر د هغې نه متاثر شي. موږ به هغه بالکل نه چیړلو، خو موږ به دا هم کوشش کولو چې زموږ خویندې
نو بس خدای دې کې چې تاسو خپل مقصد کې کامیاب شي. زینت بیبي د وخت را سره یو اوریدون کې د ګورو چاغي ساس نه سپختنه لري.
عادل حسین تورای خبرې کوم د کور می جن سینا سلامونه او نیکی را وړاندې کوم.
ډیر مننه عادل حسین، تاسو د ملمنۍ نه سپختنه لري.
ملمنۍ نه دا پختنه لرم چې آیا په پختنو کې بیا خصوصا قبایلو کې یعنی تعلیم شرکامه دی بیا خوښ کړی جنکوي اسکولونه ورانی کی یعنی ډیرو جنسای کی ورونا شوی دی. آیا دی پوره څواز وچات کړی دی کنه دی وچات کړی؟ مو بل پښتنه دا دی چې دوی ځوانانو کومه اسمبلی جوړه کړی، آیا دی کی د پاټا یعنی نمائندګی شته کنه شته؟ دا دوی پښتنه دی ملمنۍ بیبی نه
سم ده. ډیره مننه عادل حسین د ټلیفون کولو.
ډیره مننه
دی رندا پښتنې نو جواب دې نه داسې ورکول وړم چې زمونږ کته څو غوړي دی وخت کې کبایلی سیمو ټول دې لري مسره تر حاضرې ده حکومت د تکنیکونه جوړ کړي، خو هغه هلته کې روان کړی شي یا نور داسې مسلې ستونزې ورته راپېښې شي. د هغې نه علاوه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې کومې پورې دا خبرې ټولې عمده کور نه شروع کېږي چې د یو کور زور پلار خو نه غواړي کومې پورې هغه خپلې لور خور باندې تعلیم نه شي کولی. جی دریمې خبرې چې کوم دې خبره وکړه نو صوبایي دا چې کومه د ځوانانو اسمبلی وه په دې کې بالکل د فاټا ته هم نمائندګي حاصله وه، او دې کې چې کومه قانوني سمجه ده پانی کې هم د فاټا ځوانانو ته نمائندګي حاصله ده.
سمد سینت بیبي دا وخت را سره یو بل اوریدونکي هم د ګورو چادر نه سپختنه کوي. السلام علیکم.
زه د غوړ مننه دا پښتنه لاره کې دا په ځوان کې تعلیم کې څه څومره تکلیفات راځي دلیږي.
لا شکر دی بولی چې ما ته د کور د اړخ نه سکونو زما کور ولا مرسته و ما سره ما دا دومره څه تکلیف نه رسیدلی.
بالکل دا خدا او زینت بیبي تاسو کار کوي د دومره ډیر وخت نه په میډیا کې، نو درته وایي چې په دفتر کې یا د کار په ځایونو کې د سړو رویه تاسو سره څنګه وي؟ آیا هغه په سوچ کې څه بدلون راغلی دی د هغه جنکو لپاره چې کمی میډیا ته راځي، او کنه اوس هم هغه سوچ هغه د پخا په شان دی؟
دیکھ جی کزه د خپل دفترونو خبرو ته ورولې چې خو د پروجیکټ سره کار کوم پروژه سره هغه چې خو ظاهر خبره چې ډیر اعلی تعلیم یافته ډیر خو پوهه خلک موجود دي، دا هغه رویه خو کم از کم خو وي. خو باقي ته زه په دې خبر پښتونخوا کې یا د نور دفترو یا د خبرو کومه زمونږ کې رښتیا را باندې وایي زمونږ په جرنالیزم زمونږ په صحافت په څیر چې ډیره کمی دي نه کېږي ډیره کمی یعنی پښمار یو څو دي نه کېږي تاسو ته ملایي دي صحافت چې ځینې کې د فرشته دی نه هغه وجه هم دغه ده چې رویه کتلی دي چې ځینې چې د کور نه بهر دي هغه ته هم رسون دي اناره کې مختلف خلک هغه تنګي څوک څوک ورته سوي څوک ورته سوي بیا چې هغه دفتر ته لاړ شي په دفتر کې هغه ته نور څه مسلې وي.
او څنګه چې تاسو خبره وکړه لکه اکثر ډېری جنا کې کغواړي هم چې میډیا تراشي خود دې خبرو لوجه اکثر رستو پاتې شي، تاسو څه غنې چې د وی ټولنې یو خاص کر د پښتنو ټولنې چې د پدې کې د بدلون لپاره د یو مثبت بدلون لپاره د یو جنې اواز څومره ضروری دي څومره مهم دي دغه کردار؟
دا ډېر زیات مهم دي د اړیو زده چې عمده اواز کې تاسو وګورئ مختلف طریقې دي. اوس دې وخت کې تاسو کوم میډیا باندې یو پروګرام کوي خو دا یو ښه پروګرام دی د سره خلکو کې پوهه راځي، یو ښه سوچ، یو مثبت سوچ د خلکو سوچ بدلون لپاره دا یو تاسو یو ډېر ښه خدمت کوي. نو میډیا مطلب صرف دا نه دی چې دا یو غلط ځای دی یا نور داسې څه خبره دی کې ډېر ښه طریقې سره کړه دې میډیا استعمال وشي. نو دې ریډیو نن هم کوم ګورونه په قبایلي سیمو کې ټي وي نشته، کیبل نشته، نور هیڅ داسې میډیا نشته، خو واحد ریډیو دی چې خلک هم هغې ته کښېني هغه اوري. نو د یوې جینې اواز چې هغه په صحیح طریقه باندې صحیح توګه باندې رسي نو زه یم چې دا یو ډېر ښه کردار لوبوي، خاص توګه باندې یو زنانه د خپلو نورو زنانو په مسلو د هغوی په ستونزو د هغوی اواز پورته کولی شي.
ښه، او څنګه راتلونکي کې تاسو څه اراده لرئ چې آیا هم د میډیا کې به پاتې کیږي او که نه سوشیالوجي طرف ته یا بل اړخ ته بځي؟
اراده خو مې همدا ده چې ولې تېرې ډېرې مودې راهسې هم په دې میډیا سره یم، او تر اوسه پورې شکر دی چې څومره مې هم کار کړی دی هغې نه ډېره مطمئنه یم چې ما څومره هم کار کړی دی د زمونږ د ټولنې زمونږ د خلکو لپاره ښه کار مې کړی دی. مخکې هم همدغه اراده لرم چې عمده میډیا چې صحیح توګه باندې استعمال کړم او خپل آواز یو ښه طریقې سره د خلکو زمونږ د ټولنې د یو ښه مطلب سوچ د یو ښه بدلون لپاره خپل آواز پورته کړم. همدغه مې دغه دی او ان شاء الله څنګه چې سیاست کې هم څنګه کوم ټکي کارونه کوي اراده مې دغه هم ده چې کېدی شي راتلونکي وختونو کې د خپل خویندو آواز جوړېدو لپاره سیاست کې هم قدم کېږدم.
بالکل. په اخره کې به جنکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې هغې که میډیا اړخ ته راځي لسه کول پکار دي او آیا د خپل ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره که خپل کردار ترسره کول غواړي نو تاسو به څه پیغام ورکوئ دغه جنکو ته؟
نور ټولو خویندو میندو ته به دغه یو پیغام ورکول غواړم چې هغې دې په خپل ځان اعتبار وکړي، هغې دې خپل مور پلار خپل وروڼه خپلې خویندې هغې له دومره اعتبار ورکړي چې هغې که هغې مخکې راتلو ته پرېږدي هغې ډېر څه کولی شي. دغه خویندې میندې د خپل کور والا اعتبار کله هم نه ماتوي او کوشش دې کوي چې همیشه دې مخکې مخ په وړاندې ځي. همدغه یو پیغام مې د خپل ټولو اورېدونکو ته
زینت بی بی ملمنه و آغا د نوخار سیمی سره تعلق لری د پیښور یونیورسیټی نه په سوسیولوژي کې زده کړې کړې دي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو د اسمبلی د اطلاعاتو د څانګې د مشر په توګه کار کړی دی. د خبرونې وخت ختم شو نو مشال ریډیو سره اوسئ.
او د نن په جمهوریت خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د عمل په دغو کې د ښځو د برخې او په امنیتي وضعیت تفصیل درکو. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار پامیر ساحل دی.
د افغانستان د دویم پړاو انتخاباتو امنیت لپاره څنګه پلان جوړ شوی دی؟ په کندهار، زابل، روزګان او هلمند کې د وسلوالو څومره ګواښونه موجود دي او آیا امنیتي ادارې به د رایې ورکونې د مراکزو امنیت وساتلی شي او کنه؟ په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ولې مهم دی؟ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې به آیا زیاتې ښځې ګډون وکړي او که څنګه؟ آیا دا ځل هم د تیر په څیر افغانان پر امنیتي ګواښونو سربیره رایه ورکونې ته تیار دي او که نه؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څیړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د شنبه یا خالی ورځ د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو ورځ ده. د لومړي پړاو له نتیجو سره سم ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی دا ځل له یو بل سره په سیالۍ کې دي. د اپریل 15 نیټې د ولسمشریزو انتخاباتو پرتله دا ځل چارواکي د امنیت اندېښنې څرګندوي او وایي د وسلوالو لخوا د اوړي عملیات روان دي او کېدای شي د امنۍ له کبله په ځینو ځایونو کې د رایې ورکونې پر عمل اغیز وشي. خو له دې سره سره چارواکي دا ډاډ هم ورکوي چې د بریدونو د مخنیوي او د امنیت ټینګښت لپاره یې ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي وایي دوی په ټول هیواد کې 1,95,000 سرتیري او پولیس ځای پر ځای کړي دي چې د رایې اچونې د مراکزو امنیت ټینګ کړي.
در مجموع اربی ملي، پولیس ملي و امنیت ملي در حدود 400,000 نفر نیروهای دفاعی و امنیتی هستند.
با مجموع که د ملی اردو، ملی پولیس او ملی امنیت شاوخوا 4,00,000 منصوبین چې امنیتي او دفاعي ځواک دی د انتخاباتو په امنیت کې رول ولري. خو په مشخصه توګه د درې وړو ارګانونو 1,95,000 منصوبین د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
د ملي اردو یو چارواکی قدم شاه وایي ډاډ ورکوي چې د رایې ورکونې ټول مراکز به د شنبه پر ورځ د انتخاباتو تر پایه فعال وي.
د زوی مرکز تر مجموع 557 مرکز تثبیت شوه.
په مرکزی زون کې 1,555 مرکزونه تثبیت شوي چې 2,970 محلونه کېږي او زه ډاډ ورکوم چې د انتخاباتو په ورځ به ټول فعال واوسي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایاند عبدالحسیب صدیقي د دوشنبه پر ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د دوی د وروستیو عملیاتو له کبله اوس وسلوال د دې وړ نه دي پاتې چې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي.
برای نام ساختن دور دوم با فشارهای
په دویم دور انتخاباتو کې د ناامنۍ د مخنیوي په خاطر د ملي امنیت ریاست کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونو خاصو قطعاتو د تروریستي بریدونو په ضد عملیات وکړل چې دښمن د خپلو ځواکونو د اکمالاتو لپاره څه ونه شو کړی. د طالبانو او ان د دوی د رهبرۍ په سطحه اختلافات د دوی د عملیاتو د کمزوري سبب شوي دي.
صدیق وای د ملي امنیت ریاست د انتخاباتو د امنیت لپاره پلانونه جوړ کړی دي او د 1919 په نوم د اطلاعاتو یو مرکز جوړ کړی دی چې د هر ډول ناامنۍ د پیښو مخنیوي وکړي.
مونږ ډیر په ویاړ سره ویلی شو چې امنیتي تدابیر په ټوله معنا نیول شوي او مونږ لومړی درجه احضارات نیسو. د ترهګریزو بریدونو د له منځه وړلو لپاره د ملي امنیت ریاست ځانګړي پروګرامونه نیولي چې د هغې له مخې د هیواد په مختلفو سیمو کې ځانګړي عملیات شوي او د همدې امنیت په سلسله کې د 1919 اطلاعاتی مرکز هم جوړ شوی دی.
اوریدونکو، د افغانستان جنوبي ولایتونو په اړه ویل کیږي چې پکې د وسلوالو شتون او بریدونه زیات کیږي. په دې ولایتونو کې کندهار، زابل، روزګان او هلمند شامل دي. د دې ولایتونو چارواکي وایي د هوا له تودېدو سره په یادو ولایتونو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، خو پر دې سربېره دوی وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره چمتووالی لري. د کندهار د ملي اردو یو چارواکی عبدالحمید حمید له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وایي چې شاوخوا 20,000 سرتیري د امنیت ټینګښت لپاره ځای پر ځای کړل شوي دي.
هغه مرکزونه چې مخکې خلاص وو 1510 د انتخاباتو مرکزونه وو، اگر چې د مخالفینو تحرکات هم زخته دیر شویدیم، اگر مگه امنیتی قوتون انشالله خط تدابیر لرو پلان گذاریم کرده، اگر 1510 مرکزونه به طول خلاص او تقریبا پودود دیشل و زرو امنیتی پرسونل علاوه دیگه سابقه بیزونه چی مولده ده بسیر دی انتخابات دی مرکزو دی امنیت را وستلو دی پار با معذب.
نکندار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وویل ځنې ولسوالۍ امنیتي ستونزې لري، خو د تېرو انتخاباتو پر وخت چې کوم مراکز خلاص ول هغه دا ځل هم پرانیستې دي او خلک رای ورکولی شي.
اووه ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې د کندهار ځینې ولسوالۍ د زابل سره هم سره د دي، ځینې شپږ ولسوالۍ د پاکستان د ډیورند د خطه سره پرتې دي، او د هلمند سره خامخان هغه ولسوالۍ چې د کندهار د ولس دوردسته دي ځینې مشکلات به ولري، خو انشاءالله داسې تعدیدونه نه دي. هغه مرکزونه چې تېره پله په انتخاباتو کې خلاص هغه به اوس هم خلاصې، خو هغه ځایو ته اضافي قواوي دي تر تېره پرتله به زیاتې دي، چې هغه ځایونه چې لرې دي او تعدیدات لري. نور انشاءالله دا مشکل به نه وي، او ټولو په زابل او کندهار او روزګان ځایو کې تعدیدونه خوسته خو دنیا به نه وي انشاءالله چې د تشویش وړ.
د زابل والي محمد اشرف ناصري له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت هیله وښوده چې دا ځل به هم زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د افغانستان داخلي او بیرونی دښمنان غواړي چې دغه انتخابات له ستونزو سره مخامخ کی، ولی افغانان بیا په خپل د هیله لري او د ارزو د او د اعظم د شي دوی په انتخاباتو کې برخه اخلي. موږ خپل عملیات ته دوام ورکړی ده، موږ عملیات خپل جاری ساتو، زموږ امنیتي ځواکونه دې صلاحیت لري چې د تیر په شان باندې په هغه سیمو کې چې موږ د مخه انتخابات کړی دي ان شاء الله په هغه کې به بیرته انتخابات سره کیږي. ولی لازم اعظم دا ده چې نور ساحه هم تر خپل کنټرول لاندې راولو، خپل عملیات ته ادامه ورکړو او حتی نور مرکزونه هم خلاص کړو.
د روزګان والی امن الله تیموري وایي روزګان تل د گاونډي ولایتونو لخوا لګواخ سره مخامخ وي، یعنی له گاونډي ولایتونو وسلوال پر روزګان حمله کوي.
روزګان ولایت همیشه وخت د همسایه ولایتونو د خاصه تهدیدیږي، دغه جمله سه شهید حساس، دهراوت، د هلمند د خاصه تهدیدیږي، او غزاب د غزنی چې اجرستان په بغل کې دی، او خاص روزګان د دایچوپان یا خاکیران د خاصه تهدیدیږي. موږ په تیر انتخاباتو کې څلور سلویش زرو پوژ نوي کسه انتخاباتو کې ګډون وکړله، خپل رایه استعمال کړله. په دې دوم دور کې امیدوار یو، موږ جلسې درلوده چې تر دې ډېر خلک ګډون وکړي.
په جنوب کې هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې په کې ډېره ناامني ده. د هلمند امنیه قومندان عبدالقیوم باقیزی پولیسو ته د وینا پر وخت ویل دوی د انتخاباتو پر ورځ د سر په بیا د ولس ساتنه کوي.
د ټولو مشکلاتو سره سره موږ به د خپل سر په قیامت باندې دوام داور د انتخاباتو ته تر دې څخه ډاډمن امنیت ولس ته رامنځته کړو. هېڅ نه و نه د تاثیر لاندې راځو او نه مو پولیس د چا تاثیر ته ځاو.
باقیزی وویل پولیس پوره چمتو دي او دا چې دا د ویاړ خبره ده چې دوی د هلمند ولس ته ساتنې لپاره ورځ او شپه کار کوي.
د هلمند ورونو، خوندو، مشرانو او کشرانو د آرام ژوند په خاطر باندې شپه ورځ په خپلو وظایفو باندې بوخت د تیارسۍ حالات لري، او دا یوازې د هلمندوالو لپاره نه بلکې د کورنیو چارو د وزارت لپاره د افتخار پولیس ګڼم.
تر وقفه وروسته خراغلاست اوریدونکو د انتخاباتو د امنیت ساتلو د پلانونو په اړه مو د یو شمیر چارواکو خبرې واوریدي. اوس د خبرونې دویم موضوع، یعنی په انتخاباتو کې د ولس ګډون ترازو. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ولې اړین وي؟ په کابل کې خبریال او د سیاسي چارو پوه حبیب خان تو تاخیل وای، په انتخاباتو کې د زیاتو خلکو ګډون د ټاکنو مشروعیت باوري کوي، او دا چې دی هیله مند دی چې ډېر افغانان به د جون پر 14 د رای مراکزو ته ولاړ شي.
ټاکنو کې څومره زیات څومره ډېر د خلکو ګډون زیات وي، هغومره مشروعیت او هغومره ولسواکۍ لپاره ګټه رسیږي، د هیواد لپاره ګټه رسیږي. په دې لومړي پړاو ټاکنو په اړه باندې ویل کېدل چې ګوندې کم خلک به رایې ته راشي، کم خلک به ووټونه ورکړي، د طالبان له خوا نه هم ډېر زیات ګواښونه شوي چې دوی به ټاکنې ګډوډې کړي او خلکو ته اختیارونه ورکول، خو داسې ونه شول. افغانانو د ټاکنې په ورځ باندې په لومړي پړاو کې ټوله دنیا یې حیرانه کړل، نو دا ظلم ځینې خلکو سره اندېښنې دي چې ګوندې ډېر خلک به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. خو زه په دې باور لرم چې افغانان به یو ځل بیا دا ثابته کړي چې دوی د خپل راتلونکي او د خپل مشرتابو په ټاکلو کې رغنده ونډه به اخلي.
د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي، ټاکنې د هیوادونو د ژوند لپاره مهمې وي، نو ځکه باید زیات افغانان دا ځل هم رایه وکاروي.
انتخابات په اوسنۍ شرایطو او په اوسنۍ نړۍ کې د هر ملت لپاره حیاتي ارزښت لري. د دې ارزښت په دې کې ده چې د انتخاباتو له لارې ټول ولسونه یا ټولنې یا ملتونه د خپل هېواد د سیاسي مدیریت لپاره رهبران، مشران او هغه کسان چې کولی شي دوی راتلونکی برنامې ښه تنظیم کړی شي او مشري وکړی شي هغه خلک انتخابوي. نو د داسې خلکو په انتخاب کې باید دقیق اوسېږي.
د کونړ یو اوسیدونکی او لیکوال محی الدین الهام مشال راډیو ته ویل، د افغانستان دښمنان نه غواړي چې افغانان خپل ولسمشر وټاکي.
دا د وینو د بندیدلو یو لار ده، او د غرنګ اغیار کاغنه پرې چې افغانان په آرامه سره ژوندۍ تیر کړي.
د دینی چارو په مولوی او عبد الله بهار وای، رای ورکول اسلامي عمل دی. د پر ټول افغان ولس غږ وکړ چې کده نامنې پیښې هم وی باید له کورونو رای ورکونې ته وځي.
د دې نه پاتې نشي چې را زوټ نور کوم یا زنظم یا د سدي که هر څومره ډدا وا که هر څومره بیا نیتی او ماوتا بزانس پر کوو او دا غزاینا به مونږ او تاسو کامې وو.
په تیر انتخاباتو کې افغان خځو په زیات شمیر کې رای ورکړی وي. په ټولو رای ورکونکو کې شپږ 10% ښځې وي. د افغانستان د خځو چارو مرستیال وزیر مژگان مصطفی وای، دوی ټول اقدامات کړي دي چې خځې د خځو لپاره په جوړو پارکونو او نورو مراکزو کې رای ورکړي.
در انتخاباتو قبلي نقش زنان
په تیرو انتخاباتو کې د خځو ونډه شپږ 10% و. د خځو چارو وزارت په دې عقیده ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د موانی او پلمنځوړلو د ګډون د اندازه نور هم پراخه کړي. موږ د انتخاب ته دې دور ته هم آمادګی لرو، او په سلور ډیر شو ولایتونو کې زمنګ د خزو چارو ریاستونه او په سلر وشتو ولایتونو کې د خزینه او تفریحي باغونه به د انتخاباتو کمیسون په واکې وي چې د خزینه او نارینه سایټونو په هیڅ ورسخه استفاده وکړي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې افغان امنیتي او حکومتي چارواکي وایي دوی د انتخاباتو د امنیت لپاره په هر ځای کې سرتیری ځای پر ځای کړی دي. په خبرونه کې مو واوریدل چې دینی عالمان پر ټول ولس د رای ورکونې غږ کوي، او په دا غنی چې انتخابات د افغانستان د پرمختګ، امنیت او سوکالۍ لپاره حیاتی ارزښت لري. دا ونننۍ خبرونه. بل ونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل د
نم صاف کی چاته در زرین شالاند هندار کې لمړی مسکا او بیا لالا سنول سر پن کړو زو یې د ناوې سپین مړوان کولای دی من 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 کولای دی من 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 کولای لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سره راتاو منډه لکه غاڼه سره راتاو منډه لکه ناوې نارانوان شیر لکه یو خوب غنې همدا سه بند په بند کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند خلقلیدے یہ خلقو 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 کول خلقو منی سے جون دن تا ٹوپک منی سے ذکرات کتاب کے دوان کھدی